السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مودا یو سات خبرونه د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د دې خبرونه د هم نیمایي دوو نیزو خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونه ته څنګهړي شوې دي. و بوري چې د افغانستان مشرانو جرګې په بریښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو د لیکلو په پلوي د تایید رائے ورکړه. یو شمیر نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان ژغورلي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فاینل لوبه کې پاکستان مات کړ او د اتلولۍ جام یې وګاټه. او د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهار شنبه په ورځ د جنگي قومندان راتکو میلادیچ په اړه پریکړه اعلانوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان خوشی کړي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د کومندو ځواکونو تیر شپه د نوزاد ولسوالۍ په بارکزی نومې سیمه کې د طالبانو پر زندان چاپه وهله او د بندیان خوشی کړل. په بیان کې دا بندیان بیګنا زندانیان بلل شوي، خو نه دي ویل شوي چې د ټولو شمیر څو. د طالبانو ویان قری محمد یوسف رسنیو ته په استول شوی خبر پانه کې دا خبر تایید کړی او ویلی دی چې د دوی پر زندان چاپه امریکایي پوځیانو وهلی او د ژغورل شویو زندانیانو شمیر هم یو څلوېښت تنه ښودلی. نوموړي ویلی دی چې په دې زندان کې یوازې جنایي بندیان ساتل کېدل او د امنیت لپاره یې ډېر تدابیر هم نه و نیول شوي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په بیان کې همداراز یادونه شوې چې کومندو ځواکونو په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر زندان د برید پر مهال لس مشکوک کسان هم نیولی دي. د هلمند چارواکي په یو جلا خبرپاڼه کې وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند د ولایت د مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویل شوي دي چې د په بیان کې وبخښي د 215 میوان قلوردو د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له قوله خبر ورکړل شوی چې وایي دا عملیات پرون د ګډو ځواکونو لخوا پیل شول او په ترڅ کې په مرجې ولسوالۍ کې کلابندو ځواکونو ته د اکمالاتو پر رسولو سربیره د لویې لارې د شاوخوا او د ولسوالۍ اړوندې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. برښنا شرکت له خصوصي سکتور سره په جوزجان ولایت کې د برښنا د تمدید دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې وویل دا تړونونه د اقتصاد د عالي شورا په غونډه کې لاسلیک شوي. جمهوري ریاست وایي چې د جوزجان له مرکز شبرغان څخه د 308 کیلومترو په اوږدوالي تر الوان دښتې پورې د 1500 کیلو ولټه او له شبرغان څخه تر اندخوی پورې د 80 کیلومترو په اوږدوالي د 260 کیلو ولټه برښنا د تمدید تړونونه د 15 میلیون ډالرو په ارزښت له دوه خصوصي شرکتونو سره په داسې حال کې چې ولس مشر اشرف غنی هم حاضر و لاسلیک شول. دا پروژه چې ټول لګښت یې 15 میلیون ډالرو ته رسیږي د آسیایي بانک له انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فاینل لوبه کې د پاکستان سیال ټیم ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دې جام اتلولي یې وګټله. د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د آسیایي جام په فاینل لوبه کې افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 248 منډې وکړې او 249 هدف یې ورکړ، خو ټول پاکستاني لوبغاړي په 23 اوورونو کې آوټ شول او یوازې 3 منډې یې وکړې. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهار شنبه په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنگي قومندان راتکو میلادیچ په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. دا په حق کې د یوګوسلاویا د جنگي جرایمو د محکمې وروستۍ پریکړه ده. د محکمه په 1993 کال کې د بالکان په جګړه کې د شویو جنگي جرمونو د څیړنې لپاره جوړه شوه. 15 کلن میلادیچ د جنوسایډ یا د لیزې وژنې، د بشریت ضد جرمونو او د جنگي جرمونو په 11 موارد د تورن دی. پر هغه تور دی چې د 1995 کال په جولای میاشت کې د بوسنیا پر پلازمینه سراییوو د توپونو د ډزو امر ورکړی او په سربرینیسا کې شاوخوا 8000 بوسنیایي نارینه او هلکان په ډله ییز ډول وژلي دي. د پخوانی یوګوسلاویا د جرمونو محکمې ICTY پر 2008 کال په یو حکم کې د قتل عام د بوسنیا د سر پوځیانو لخوا شوی قتل عام وباله، او په 2014 کال کې د ملادیچ سیاسي مسؤول رادوان کارادزیتس په ورته تورونو ونیو او په 40 کاله حبس محکوم کړ. ملادیچ دا تورونه رد کړي دي. په کاسوو کې خلک نن د ښاروالیو د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایې ورکوي. دا انتخابات په کاسوو کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په مقصد د هڅو په برخه کې یو بل ګام ګڼل کیږي. نننی انتخابات د کاسوو د ټولو 38 ښاروالیو په نیمایي کې ترسره کیږي چې د پلازمینې پرستینا ښاروالي هم پکې شامله ده. دا هغه ښارونه دي چې ښاروالان د لومړي پړاو په انتخاباتو کې نو انتخاب شوي او ټاکل شوي چې امریکایي چارواکي وبخې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت پر اوکراین د وسلو د پلورلو پلان نن ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وړاندې کړي. ای بی سی نیوز ټلویزیوني شبکې د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دې پلان له مخې اوکراین ته پرمختللې دفاعي وسلې ورکول کیږي څو په مرسته یې وکولی شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخنیوی وکړي. راپور زیاتوي چې په دې ترڅ کې به اوکراین ته د ټانک ضد میزایلو ترڅنګ نورې وسلې هم برابرې شي.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې د میډیم په 12.90 سپا رانه اوریدل شي. د افغانستان مشرانو جرګې د نفوس او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوې طرح د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه.
د قانون تصویب د ولسي جرګې د مشرانو جرګې د افغانستان د مجلس د پارلمان د وظایفو نه دي، او بیا هم ستاسو ملي دریس ته درناوی لرم. مبارک مو شه.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو په همدې اړه د حقوقي چارو لیوا کارپو کبیر رنجبر سره هم غږېدلی یو. د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې پرمختګ شوی، او په بهرنۍ مسایلو کې به واوري چې روسیا وایي سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټون کې ډلې ماموریت تمدید کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان مشرانو جرګې د نفوس او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوې طرحه د افغان او اسلام کلمو سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر په عمومي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ملي ګټو په خاطر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې تر دې وړاندې دغه طرحه رد کړې وه. په دې اړه تفصیل د نجی ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسي جرګې د پریکړې پر خلاف د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمه د رایو په اکثریت سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د قانون د تطبیق په وړاندې د اساسي خنډ د لرې کولو، د ملي ګټو او د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره دغه ماده تایید کړه.
د قانون تصویب د ولسي جرګې د مشرانو جرګې د افغانستان د مجلس د پارلمان د وظایفو نه دي، او بیا هم ستاسو ملي دریس ته درناوی لرم. مبارک مو شه. ټول ستاسو سیبانو هغه څه نن ثابت کړو چې ستاسو د ثنا په وړاندې کوم ظلم چې بعضې مطبوعاتو او بعضې مدني حرکتونو کړی وو نن، او د ثنا د تېرې پرېکړې درې کاله وړاندې پرېکړې په اساس چې نن بیا هماغه پرېکړه تکرار شوه، دلته په هماغه شکل تکرار شوه چې مخکې مو کړې وه.
د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحه کې شپږمه ماده په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړنو د ثبت په اړه ده، او د اسلام او افغان کلمې هم پکې ذکر شوې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون شپږمه ماده د ولسي جرګې او د حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه. ولسي جرګې درې کاله وړاندې په دغه طرحه کې د ملیت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې تایید کړې وه، او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړې او د تصویب لپاره یې ولسي جرګې ته واستوه. خو ولسي جرګې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر له لورې دغه تعدیل شوې ماده د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسي جرګې دا پریکړه د مشرانو جرګې په ګډون د یو شمېر قومونو او کړیو غبرګونونه راوپارول. د یادونې ده چې تر دې وروسته به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون په دې اړه پریکړه کوي.
د نجی ساپی ریپورت ته غوږوی. د حقوقي چارو شمیر کارپوهان وایي کله چې د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې له خوا رد او د مشرانو جرګې له لوري تایید شي او بیا وروسته د دواړو مجلسونو د مختلطې کمیټې له لوري تصویب شي، قانوني بڼه خپلوي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر سره د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې ترې د احوال او نفوس د ثبت د قانون د قانوني څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي. ښاغلی رنجبر وایي
مشترک کمیسیون جوړېږي، مشترک کمیسیون فیصله بیا قطعي ده. هغه کپه او دی په اتفاق را فیصله کړله که اختلاف و، نو هغه بیا دی بېرته ولسي جرګې ته راځي، بل چېرې نه ځي. او ولسي جرګه به کوی شي چې په دوه درېیمه د اراو دا خپله فیصله نهایي کړي. که دوه درېیمه د ارایې ونه ګټله، نو دا بیا هغه د همغه د حکومت طرحه مخکې ځي او هغه نهایي کړي.
رنجبر صاحب، دا خو یو تقنی فرمان و، دا خو مصوبه د قانون نه و. ای په تقنی فرمان هم داسې مراحل طی کیږي لکه په قانون مصوبه ده باندې؟
تقنی فرمان کې خو قانون کې صلاحات دی. اوس دغه یو بدر یا مېستر راغله په دا سوال کې چې د اساسي قانون صلاحات دلته د شک وړ نه ده. هلته لیکل کیږي چې مصوبه دی اخترا کوم وخت قانون راوي وکيږي ولسي جرګې ته، ولسي جرګه په کل کې په باندې راګيري کوي، یا ردی یا تصویبی. بیا په بل غکې بل باندې هم دغه ماده کې دا چې بیا مستویبه دی ولسي جرګې مشان جرګې ته ځي. یعنی امر ولسي جرګې کې چې دا راتلی دا غرض ده مشان جرګې ته دی، اوسلیږي دغه یو غده یو غیر قانوني یو رویه یې من سره وړی ده. د قانون گذاری چې زه لږه سره موافق نه یم، خو اسلام دې خدای راوړی ده په پخواني قوانینو کې هم همدا موضوع همدا رقم مخکلانه ده او غیر قانوني مخکلانه.
او کچیر دغه موضوع بیا هم جنجالی پاتې سي، څومره ورپورې کارونه ستونزمن کیږي او څومره کارونه ورپورې نه انحاله پاتې کیږي؟
ولې ډیر لوی ستونزې دي. زه په دې ابتدایي کې یو تقنی فرمان باید په دغسې مواردو کې صادر نه شي. اصلا قانون اساسي کې دا صراحت موجود ده چې هغه موضوع چې ډیر ضرورت ورته وي او ډیر عجلانه وي، عجله ورته وي، مګر دوی په آخره شپې د هغه کې د تعطیل د ولسي جرګې کې سبا ولسي جرګې افتا کیږي چې دغه رقم قوانین تقنیني فرمان کې راوړي. دا په ضرر دي کوم اجرایه هم ده، ولې هغه خو هغه پروسه هغه رقم مخکې ځي چې ولسي جرګې کې کاردم شي بیا ځي مشان جرګې ته که عادي قانوني لکه تاسو ته وړاندې وویل. او که دا تقنیني فرمان یې په موږ ولسي جرګې کې ردېږي او باطل کیږي، دا هم صراحت دی د اساسي قانون. مګر که عادي قانوني هغه ځي هغه ته ولسي جرګې ته مشان جرګې ته مشان جرګې توشي ته رئیس جمهور ته ځي، رئیس جمهور هغه کوي سي حق لري چې ویټوي کی.
درنو دوستانو، زمو غاګله ازادي راډیو واوري له د حقوقي چارو له کارپو خغلی کبیر رنجبر سره زموږ د خبريال رحمت افغان مرکې ته غوګوي.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeorl.org.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوي دي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې یاد بهرني استادان روغ رمټ راخوشي کړي. تازه د عراق او افغانستان لپاره د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوا برمته شوی استادانو لډلې یو هغه په پاکستان کې له حقانی شبکې سره د نور حالي محمد حدیث پردیس کوي.
که څه هم په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له برمته کېدو شاوخوا یو کال تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت اوس په دغه قضیه کې د پرمختګ خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په اړه په لوړه کچه هڅې روانې دي. دی وی متاسفانه ځینې معلومات چې ډیر محرم دي نشم کولای له تاسو سره شریک کړم، خو دومره ویلی شم پرمختګونه شوي دي او په لوړه کچه د دغو استادانو د خوشی کېدو په برخه کې هڅې روانې دي. ښاغلی دانش په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. شاوخوا یو کال وړاندې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو امریکایی او بل استرالیوی دی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لورې برمته شول. دوه میاشتې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د یادو دوو بهرنیو استادانو چې له دوی سره دي د یوه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون له طالبانو غوښتي وو چې د دوی استادان خوشي کړي، ځکه د پوهنتون د مسؤلینو په وینا دغه استادان چې یو امریکایی او بل استرالیوی دی یوازې د تدریس او مرستې لپاره افغانستان ته راغلي وو. خو اوس د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا ویلي له یادو دوو استادانو یو په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي کیونکینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی، کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د ښو اړیکو په لرلو تورنه ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د ازادي راډیو برېښنالیک ځواب نه کړ. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي د دې احتمال ډېر دی چې دغه برمته شوي بهرني استادان په پاکستان کې وي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اسلام آباد به د یادو استادانو د خلاصون په بدل کې بیا امتیاز طلبي وکړي.
دوی همیشه د امریکایانو نه په مختلفو طریقو دوی باج اخیستی دي، دلته هم غواړي چې په دغه مسله کې هم د امریکې نه غواړي چې امریکایان حکومت او ولس ځان ته کېږي. دا په دې معنی چې موږ ډېر قوي اراده مو درلود چې میره موږ دغه قصه خلاص کړو. دا په دې معنی چې یو خو دوی هغه ذهنه چې اوس امریکایانې لري او په مجموع کې ناټو لري او د امریکا ولس دوی په مقابل کې منفي نظرات لري، دا ځان ته مثبت کړي.
د ښاغلي صدیقي په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی چې د پاکستان لخوا یې ملاتړ کېږي لاس لري، او له ځینو دغه قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړې چې څرګنده بېلګه یې په دې وروستیو کې د یوې کاناډایي امریکایي جوړې خوشې کېدل دي.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ګټورې تمامېدلی شي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو یو پخوانی غړي په قطر کې د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو خبره کړې ده. سید اکبر اغا ازادي راډیو ته ویلي ممکن تر راتلونکو لسو ورځو پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو سیاسي استازي په قطر کې د سولې خبرې وکړي. نوموړی وایي د هم د ناستې ته وربلل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
ولسی جرګه په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کوي. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د دواړو لوري استازي مخامخ خبرې سره وکړي دا د سولې د پروسې لپاره مثبت ګام دی.
ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړي دي. افغان ملت صلح غواړي او په هر ځای کې سیبي چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او لوی خونه مخالفین موږ مشکل نه وسل
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د حکومت او طالب استازو ترمنځ د احتمالي خبرو په اړه بي خبري خي، خو د طالبانو یو پخوانی غړی وای تمه ده چې دغه خبرې تر راتلونکو لسو ورځو پورې د روان میلادي میاشتې په ویشتمه د قطر په پلازمینه دوحه کې وسی. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون د لارې شورا رئیس سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل دی هم دغه ناستې ته وربلل سوی او ټاکل سوی چې په یاده ناسته کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازي هم ګډون وکړي.
یو مجلس قوس په تقریبا په داسې لس ورځې وروسته ټاکل شوی دی چې یو مجلس به وي او په هغه کې زما په فکر باندې د سولې شورا ته هم خبر ورکړی دی. هغه مجلس کېدلی چې په قطر کې موږ هم خبر راکړی دی د خلاصون لارې شورا ته، نو کېدای شي چې دغه مجلس کې په هغه کې اته کسه طالبان وایي ستا داسې ما اورېدلی دي، نو کېدای شي چې دوی به دغه مجلس شي د سولې شورا چې د دغه مجلس سره په وخت کې کېدای شي هلته دوی هم حاضر وي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په اړیکه کې په دغه ناسته کې د طالب استازو ګډون او نه ګډون نه تایید او نه هم رات کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان او د سولې عالي شورا هم د دغه ناستې د جوړېدا په اړه بې خبري وښوده. خو تیر کال د افغان حکومت یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لیده
شرکت سویدی قطر له تیرو څلورو کلونو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په مرکز بدل سوی او طالبان هلته غیر رسمي دفتر هم لري. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبره د سولې له بهیر سره مرسته کولای سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم په مخامخ ډول د دواړو خواوو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته خوشبین دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت د کارکونکو او ادارو ترمنځ د قانوني اړیکو د رامنځته کېدو په هدف د اداري اجراءاتو د قانون مسوده چمتو کړی ده. د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي دا به لومړنی قانون وی چې د ادارې او وګړو ترمنځ به اړیکې تنظیموي او ادارې به یې په وړاندې ځواب ویونکي وي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغه طرحې پیژندغونډې ته په وینا کې له دې سره چې د دغه قانون په تصویب ټینګار وکړ وویل چې د قانون د ښه تطبیق لپاره باید اداري محکمه هم رامنځته شي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د قانون داسې مسوده جوړه کړې چې د دغې ادارې په وینا په تصویب سره به د کار په برخه کې ګڼو ستونزو ته قانوني حل لارې وموندل شي. د دغه کمیسیون مشر احمد نادری د یکشنبې په ورځ د اداري اجراءاتو قانون د مسودې د معرفي غونډې ته وویل دا لومړی قانون دی چې ادارې به د وګړو پر وړاندې ځواب ویونکي وي. دی وایي د قانون د دغې مسودې له مخې ادارې مکلفې ګرځول شوي چې له هر ډول تبعیض پرته خپل کارونه په چټکۍ سره مخته یوسي. دیوی دا قانون اداره مکلف ګرځوي چې له هر هغه اداري عمل نزان وساتي چې د تبعیض لامل ګرځي، خپل خدمتونه په بی پرې ډول وړاندې کړي تر څو ټول خلکو ته یو شان ورسیږي. دا قانون اداره مکلف ګرځوي چې وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې له سرعت څخه کار واخلي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون په داسې وخت ادارو او کارکونکو ته د ځانګړي قانون له جوړېدو خبر ورکوي چې له دې وړاندې تر ډېره د کارکونکو د حقونو د نقص په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. دا کمیسیون دا هم وایي چې له ادارو او دوی له کارکونکو زیانمن شویو کسانو تر دې مخکې د شکایت کومه ځانګړي مرجع نه درلوده چې د دغه قانون په تصویب سره به دا ستونزه هم هواره شي. ښاغلی نادری وایي د ادارې اجراءاتو د قانون د وروستۍ شوې مسودې طرحه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته ولیږي. له دې سره د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش که هم د قانون د یاد مسودې په تصویب ټینګار کوي خو وایي له اداري محکمې پرته به د دغه قانون موجودیت بې ګټې وي. نوموړي د اداري اجراءاتو د قانون د مسودې د معرفې غونډې ته وویل د یاد قانون په تصویب سره په کار ده چې په یو شمېر نورو قوانینو هم له سره کتنه وشي.
تصویب قانون اجرایی اداري بدون قانون محاکمه
دی وایي د اداري اجراءاتو قانون تصویب د اداري محاکمو پرته یو ناقص کار دی، بلکې د تطبیق وړ نه دی. کله چې موږ شکایتو ته د رسیدو مرجع ونه لرو، که موږ هر څومره قوانین تصویب او وروستي کړو بیا به هم ستونزې موجودې وي. حقوق پوهان که څه هم د ادارو او کارکونکو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف د داشان ځانګړي قانون شتون مهم بولي، خو وایي باید عملي کېدو ته یې هم ځانګړي پاملرنه وشي. له ډلې احسان الله حکمت ازادي راډیو ته وویل تر تصویب وروسته باید د قانون په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، او که ادارې بیا هم په خپلو چارو کې ناغړي او غیر قانوني اقدامات کوي باید یوه ځانګړې محکمه یې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دا هم یه و نره والا مسئله. روسیا وای سویدن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو پلټون کې ماموریت تمدید کړي. روسیه په دې اړه په وروستۍ درې ورځو کې دوه مسویدی ویټو کړي دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
یو روسای لوړپوړی چارواکی وایي چې سویډن او اوروګوای چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا موقتي غړي دي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټونکو ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک یوه مسوده ترتیب کړې چې کېدای شي دغه شورا بیا رایه پرې واخلي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ماموریت مطبوعاتي مسؤل فیدور ستر ژیژوفسکي د شنبې په ورځ د روسیې دولتي آژانس تاس ته کړې او ویلي دي چې دغه دواړو هیوادونو یوه د روغې جوړې مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې چې په اساس یې په سوریه کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډ پلټونکی ماموریت خپل کار بیرته پیلوي. تاس خبری آژانس دغه راز په ملګرو ملتونو کې د یوې بلې سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی ویلي چې کیدای شي نن د دغه پریکړه لیک پر مسودې رایه واخیستل شي. دا وروسته له هغې چې روسیې تېره ورځ هغه مسوده ویتو کړه چې په مقع ډول یې د ملګرو ملتونو پلټونکي پروګرام جاري ساته. جاپان د یوې میاشتې لپاره د دغه نړیوال پلټونکي ماموریت د دوام لپاره دغه مسوده د دې لپاره وړاندې کړې وه چې روسیه او لویدیز په دې اړه یوې روغې جوړې ته ورسیږي. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې د دغه پریکړه لیک پر مسودې له رایه اخیستو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو په موقت ډول دغه ماموریت د غځېدو ملاتړ کړی و، خو روسیې بیا هم مخالفت کړی و. روسیا چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یوه مهمه ملاتړې ده په وروستي ویتو سره یو لسم ځل دی چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د رد یا ویتو کولو لپاره له خپل صلاحیت څخه کار اخلي. روسیې د تېرې پنجشنبې په ورځ هم د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړې لیک مسوده ویتو کړې وه. روسیې هم له خپل لوري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره مسوده وړاندې کړې وه چې وینو شو کړی د امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریې حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څېړنې روان ماموریت دوه ورځې وړاندې پای ته ورسید. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې روسیه زموږ وخت ضایع کوي. هیلی ویلي د روسیې نننۍ اقدامات او په وروستیو اونیو کې د هغې د نورو اقداماتو هدف یوازې د دغه پلټونکي ماموریت ځنډول، بېلارې کول او کاملا د هغو هڅو شنډول دي چې دا مسله یقیني کوي چې په سوریه کې د دوا کیمیاوي وسلو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. روسیې د دغه نړیوال پلټونکي ټیم پر موندنو چې ویلي دي د سوریه حکومت د 2014 او 2015 کلونو په دوو حملو کې له کلورین ګازو کار اخیستی او په 13 اپریل کې په خان شیخون کې په هوایي حمله کې زهرجن ګاز استعمال کړی چې شاوخوا سل تنه یې وژلي سخت انتقاد کړی دی.
د نوریاس نوری رپورت مو اوریده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د اصلاح لپاره ملي اجماع را بللې ده. د یاد وزارت سرپرست عبد اللطیف روشن د یک شنبه پورس په دیاله جوړو شوی مراسمو ته وویل د افغانستان اوسنۍ نصاب ډيري ستونزې لري. یوسف خان زدران په دیاله راپور لدی.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په تحصیلي نظام کې د اوسنۍ نصاب نه په انتقاد سره محصلینو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به اوسنۍ نصاب تطبیق نشي. عبد اللطیف روشن چې د یک شنبه په ورځ د تحصیلي نصاب د اصلاح او سمون په هدف ملي اجماع ته خبرې کولې وویل اوسنۍ نصاب ملي او نړیوالو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دی وایي مونږ غواړو چې پوهنتونونه د علمي فعالیتونو له مخې مسؤول وګرځو. نوې رشتې اضافه کیږي. د ځوانانو د پوهاوي لپاره باید عملي چارې ډېرې شي. د پوهنځیو جوړښتونه بیا کتل کیږي او تر ډېره باکیفیت ته پاملرنه وشي نه کمیت ته. د ښاغلي روشن په وینا د نوي نصاب په جوړېدو استادان، محصلین، د مدني ټولنو استازي، د بهرنیو سازمانونو استازي او نور متخصصین کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان محصلین د اوسني تحصیلي نصاب نه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسېږي ناراضه دي. افغان محصلینو تل له دې عمله انتقادونه کړي او د نصاب د بدلون تر څنګ د ورځنیو علمي کړنلارو مطابق د تدریس غوښتنه کړی ده. دا مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو 2 دولتي تحصیلي موسسې او 1 خصوصي تحصیلي بنسټونه فعالیت کوي. په ورته وخت کې د پانتون یو شمېر استادان که څه نوي تعلیمي نصاب نه هرکلی کوي، خو وایي د دغه نصاب عملي کېدل به ستونزمن وي. د دې استادانو له ډلې استاد شفیق وردګ ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د پوهنې وزارت نه چې کوم محصلین موږ ته راځي د کانکور امتحان تیری، د هغوی ظرفیت ډېر زیات ټیټ دی. که دلته په پوهنتون کې هر څومره امکانات زیات شي، دلته هر څومره کار وشي، هلته د جذب قوه د هغوی کمه ده.
ښاغلی وردګ وایي افغانستان ته د یو داسې تعلیمي او تحصیلي نصاب اړتیا ده کوم چې د پوهنې او لوړو زده کړو ټولې برخې په پام کې نیسي او د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو د غوښتنو ځواب ویونکی وي.
په همدې اړه له یو شمېر محصلینو سره هم غږېدلی یو.
مسلمان نوری د زمینشناسی د پوهنځي څخه. د افغانستان ډیر بشري او فزیکي بخښونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې، یعنی موږ خپل فزیکي او بشري ډیر کم اطلاعات لرو. نن ورځ د افغانستان نفوس په یو معیاري ډول باندې نه دی سرشماري شوی دی او د افغانستان فزیکي بڼې حتی په معیاري ډول باندې ثبت شوي نه دي. یعنی دا د تحقیق یو پڅ روان ښیي او اول کې باید دا ډیر انکشاف ورکړل شي تر څو چې په تدریسي مضمونونو کې او په اساسي مضمونونو کې اصلي بدلون راشي.
از مجیب الرحمن لحاظ میگم نن ورځ چې د لوړو زده کړو په خاطر باندې کوم نصاب باندې کار کیږي پر ځای خبره ده په دې خاطر باندې تر دې مهاله پورې چې کوم نصاب تدریس کیده په نړیواله کچه باندې د نړیوال علمي کاروان څخه ورسته پاتې نصاب د محصلینو او د نن زمان د ټولنې هغه غوښتنې په ټوله معنا باندې نشوي پوره کولای.
زمانو همت الله نوابی دی وزارت تحصیلات علی یو نوې نصاب خپل وړاندې کړی دی محصلینو لپاره باید تغییرات راشي ځکه چې دانن محصلین دی ته نیازمند دي چې یعنی نوې نصاب سره خپل زده کړې وکړي ځکه چې دنیا کې کومنګو ګورو تحصیلي کچه ډیره مخکې تللې ده.
وخت د مادیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوي. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان خوشي کړي دي. طالبانو دا خبره تایید کړې خو د بندیانو شمیر یې څلوېښت ښودلی او ویلي دي چې دا جنایي بندیان وو. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان برېښنا شرکت له خصوصي سکتور سره په جوزجان ولایت کې د برېښنا د تمدید دوه تړونونه چې عمومي لګښت به یې پنځه اویا میلیون ډالرو ته ورسیږي او د آسیایي بانک له انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو لوبډلې د آسیایي جام په فاینل لوبه کې د پاکستان سیالې لوبډلې ته د یو سلو پنځه اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دې جام اتلولي یې وګټله. په پام کې ده چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبې په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنګي قومندان راتکو میلاویچ په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په کاسوو کې خلک نن د ښاروالیو د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایې ورکوي. نننی انتخابات د کاسوو د ټولو اته دیرشو ښاروالیو په نیمایي کې ترسره کیږي چې د پلازمینې پریستینا ښاروالي هم پکې شامله ده او ټاکل شوی چې امریکایي چارواکي د اوه څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت پر اوکراین د وسلو د پلورلو طرحه نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم سو سپورتي خبرونه. افغانستان د آسیا په کچه د کرکټ د نونس کلنو ځوانانو اتل ولي خپل کړه. افغان لوبډلې په پایلوبه کې پاکستان ته د یو سلو پنځه اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د آسیا نونس کلنو ځوانانو د څلورم پړاو سیالۍ اتل ولي د افغانستان په نوم کړه. د پایلوبه پچه پاکستان وګټله او افغان لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه چې افغان لوبډلې په ټاکلو پنځو سورونو کې د اوو وکټو په زیان سره پاکستاني نونس کلنې لوبډلې ته د دوه سوه نهه څلوېښتو منډو هدف وټاکه. په ځواب کې ټوله پاکستاني لوبډله په درې شپېتو منډو وسوځېده او لوبه یې په ستر توپیر سره افغانستان ته وبایلله. په ځواب کې ټوله پاکستاني لوبډله په درې شپېتو منډو وسوځېده او لوبه یې په ستر توپیر سره افغانستان ته وبایلله. د نونس کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د مالیزیا په کوربتوب د ټولو لوبډلو په ګډون چې هند، سریلانکا، بنګلادیش، متحده عرب امارات، نیپال، پاکستان او د مالیزیا لوبډلې پکې شاملې وې د نومبر په یولسمه پیل شوې وې چې د افغانستان په اتلولۍ سره نن پای ته ورسېدې. افغان سوپوهونکی اما سیدی په جرمنی کې خپل صبرستاني سیال جنکوویچ ته سخته ماتې ورکړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد آزادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د حرفوي سوپوهنې د افغان اتل خپل صبرستاني سیال د لوبې په لومړي راوند کې ناک آوټ کړ. د ښاغلي شهزاد د معلوماتو له مخې دا د یما سیدی پرله پسې ولسمه بریا ده چې پنځه د ناک آوټ په شکل کې دي. ښاغلی سیدی تر دې مهاله په خپل لوبي ژوند کې هیڅ ماته نه لري او د جرمني د فوټبال غوره لیګ په سیالیو کې دفاعي اتل بایر مونیخ پرله پسې اتمه بریا خپله کړه. بایر مونیخ لوبډلې په خپله وروستۍ لوبه کې د آګسبورګ لوبډلې ته درې د صفر په پایلې سره ماتې ورکړه.
ورزشی خبرونه محمد واصل وسال وړاندې کړل. دا نیم ساعته خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس هم دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی و عزیزانو خبرونه لرو له ازادي رادیو سره پاتې شي. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یو څر نوښته
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د یو خونځي د ښوونکي محمد عالم شاه ستونزې راخستې ده. دی وایي څو میاشتې مخکې کله چې له ښوونځي نه کور ته تله وسلوالو مخالفینو وتښتاوه او څو میاشتې ورسره اسیر و. دی وایي څه موده وروسته د قومي مشرانو په منځګړیتوب له مخالفینو راخوشی شو. دی دا هم وایي سره له دې چې د ښوونځي او د ولایت د مقام مسؤلین په دغه موضوع خبر وو، خو له دې سره سره یې له دندې منفک کړی دی. دی وایي د وزارت او ملي شورا نه په ښوونځي کې د بیرته مقررېدو امرونه هم راوړي، خو د لغمان په ولایت کې کار نه کیږي. د دې ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د ښوونکي محمد عالم شاه او ورپسې به د لغمان ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې تلیفون کړی؟
زه د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د نولام ته درې د سلسله کلي اوسېدونکی.
وظیفه دې څه ده؟
وظیفه مخکې معلم او مرسمي.
مشکل دې څه ده؟
مشکل دا و د قومي په سلسله کې طالبانو ونیولو او زه خپل ګرور دواړه معلمینو او خپل مکتب کې او تر څو چې طالبانو نه خلاصېدلو بیا منفقي مکتب ته ورسېدل او مکتب نه منفقېدو.
په کوم کال کې ونیولې طالبانو؟
1993 کال.
څومره ورسره بندي وي؟
تقریبا دو میاشتو پورې بندي او بیا څه مشکلات پیدا شوې. مکتب ته تلل زموږ نه کېدل، دغه د طالبانو ته موږ پکې راتلل بیا نیول د قومي په سلسله کې. او موضوع تقریبا درې میاشتې پورې اوږده شو او بندیتوب همدا یو نیم او دو میاشتې پورې دوامدار.
په کوم تاریخ کې د بیرته مکتب ته مراجعه وکړه؟
وزیر معرف مقرر نه و. ما بیا پارلمان ته عریضه وکړه او پارلمان د وزیر صاحب بیا مقرر شو. ما ته امر راکړ چې ریاست ته ویته ریاست ته ما ویو رئیس مقررې ته اقدام ونه کړی دي توجه ونه کړه.
د کوم ځای پر ریاست امر درکړو؟
ریاست ولایت لغمان رئیس ته ریاست وزیر صاحب.
څو کاله خو په دې تیر شو کنه؟ تا ویل چې درې نویم کې دا واقع شوه او اوس خو شپږ نوي دی کنه. دغه دوه درې کاله چې په تا تیر شو، په دې دوه درې کالو کې تاسو وکړل؟
هغه زه همي معلوم وګورم چې مو کله پیزه میاشتې کله شپږ میاشتې.
خا د دې دوه درې کالو په جریان کې بیا د لغمان والی یا د لغمان د پوهنې ریاست ته مراجعه کړي؟
او ما والی ته مراجعه کړي. والی صاحب بیا کوم حکم راکړي چې د دې د وزارت تکراری حکمونو رویا د دې عارض اجرات لازم وکړي او بیا هم اقدام نه وکړي به مقرري کې.
د طالبان نسنګ را خلاص شوي؟
قومي شورا لرو ته نولم ته درې قومي شورا لرو په دغه واغه حساب باندې د قومي شورا زموږ او حکومت یو ګرځیدل او بیا ته کوم مشکل او زموږ بیا حل شو.
یوازې ته وړو او که نور معلمین هم وو تاسو سره؟
دوه ګورونه موږ نور تقریبا ډېر معلمین نور دي.
هغه ټول را خوش کړی
او وي تر اوسه پاتې ته تقریبا اوس تقریبا پنځه ویشت ورځې پورې کې دا دوه معلمین نور زموږ کلي نیولي دي.
دغه وخت کې چې ته د کار پسې ګرځې او د وظیفې نه خلاص شوې، څومره مشکل سره مخامخې؟
امنیت د ریاست امنیت مونږ ته خبر ده چې دوی نیول شوي دي. ولایت مقام مونږ ته خبر ده. پارلمان حتی مونږ چې کوم وکیلان لرو هغوی ته ما شکایت رسولې. تقریبا اوس حمل نه بیرته ابو زحمه لپاره زه تلو مکتب ته. رئیس هغه نظارتي ما ته وویل چې تاسې کار وای نه دی شوی، ته وایي ورشه وزیر نه امر راوړه. ما یو امر راوړی اوس ما ویول وای تا شپږ میاشتې چې خدمت کې دا سوځېدلې.
اصلي وظیفه دې د لاسه وتلې او قزامه م کله پیدا کیږي او کله نه پیدا کیږي؟
نه پیدا کیږي، معاش نه ورګي. هغه د همي مشکل اوس تر اوسه شپږ میاشتې مونږ ته بهي معاش نه راګي. اوس ډېر لري ساحه یو
دغه معاش چم نه لري. څومره مشکل سره مخامخ کړي؟
ټول ډېر زیات سره مشکلات دي ځکه چې مونږ اوس داخله خدمت دار رمانی نه ویل هغه نه پاتې یو. یو طرف هلو یو مونږ ته بهي توجه نه کوي. کوم کوم پشي یو مونږ امون ته بهي توجه نه کوي. ځکه طرفي خلک دي نو ای بنو افغانانو په اساس مونږ څوک نه ګڼي چې دوی افغانان دي.
خو اوس څه غواړي؟
زه غواړم چې بیرته خپل مکتب کې رسمي معلم مقرر شم.
د انصاف په لټه کې
د دستون زمو د لغمان د والي لویان د خاغلی سرحدي ځواک سره شریک کړه. محترم زواک صاحب، د لغمان ولایت نه یو خون کې محمد عالم شاه تلیفون کړی چې د دولت مخالفینو سره اسیروم، دوه درې میاشتې مې تېرې کړې، لیکن بیا د مشرانو او سپینګیرو په وساطت را خلاص شوم، خو دلته هغه مربوطه ښوونځي زه منحق کړیم، والی ته مې هم دا عرض کړی، وزارت معارف ته مې هم دا عرض کړی، او نورو مقاماتو ته مې هم عرض کړی، لیکن تر اوسه زما د کار نتیجه معلومه نه شوه او سرګردانه یم. په دې حیثه کې مې ستاسې نظر غوښتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر راته وړاندې تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته په دې برخه کې باید ووایم چې مقرری او منفقي د استخدام د پروسې هغه پروسیجرونه دي چې ځان ته خپل ځانګړي اصول لري. کوم کس چې په دې برخه کې تاسو ته هغه خپل شکایت درسولی دی، زما هیله دا ده چې زه چې څومره په جریان کې یم، البته په دې برخه کې ما تر اوسه داسې کومه قضیه نه ده اورېدلې چې دا د ولایت مقام ته راغلي او والي سره دا موضوع شریکه شوي. د ولایت مقام دروازې د ټولو خلکو په مخ خلاصې دي، هر څوک کولی شي چې خپل غوښتنې وړاندیزونه هغه ولایت مقام ته راورسوي. زموږ هیله د دغه ورور نه دا ده چې دوی په دې برخه کې یو دفعه ولایت مقام ته راشي تر څو د دوی دغه موضوع په دقیقه توګه وڅېړل شي، ځکه دې موضوع کې سیاسي دغه داخله ده. دا باید د کشفي او امنیتي ارګانونو لوري د دوی مسله تعقیب شي، وڅېړل شي چې آیا دا مسله څومره واقعیت لري. دغه وروسته چې بیا کوم د مقرره او منفقې کوم اصول او پروسیجر دي د قانون پر وړاندې کې هغه به تړل کیږي او حق به حقدار ته سپارل کیږي. نو زموږ ځیلا د دې خدای د بځای د دې چې دا هغه مسول چارواکو ته ورسوي چې د دې پاړه باندې غور وشي.
ځواک څه په خاطر دې داسې کومه قضیه پیښه شوې چې د دولت مامور اسیر او بیا خلاص شوی بیرته په خپل ځای مقرر شوی؟
فکر نه کوم، زما په یادښت داسې کومه قضیه خو تر اوسه ما نه ده لیدلې.
ها که دا استاد تاسې ته مراجعه وکړي نو څه مرسته به ورسره وکړي؟
ولایت مقام دروازې د ټولو ولسونو په مخ خلاصې دي، دوی کولی شي چې ولایت مقام ته مراجعه وکړي تر څو د دوی دغه قضیه د قانون په رڼا کې په دقیقه توګه وڅېړل شي.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت یو خون کې وای چې د وسلوالو مخالفینو تختول او سو میاشتې ورسره اسیر و. د ده په خبره په دغه موضوع د خونزی او د ولایت د مقام مسؤلین خبر وو، خو له دې سره سره یې له دندې منفک کړی دی. دی وایي سو میاشتې کېږي چې خپلې دندې پسې سرګردانه ګرځي، د وزارت نه امرونه هم راوړي خو د لغمان په ولایت کې کار نه کېږي. او د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ژمنه وکړه چې دغه ښوونکی دی د لغمان ولایت ته مراجعه وکړي چې اسناد وڅېړل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زمنګ د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا زاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې زموږ د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه رارسېدلي چې په خپلو سیمو کې د ځینو دوستانو په اړه معلومات لري او غواړي د دې پروګرام له لارې شریکې څو کورنۍ او خپلوان وکولای شي خپلو ورکو ته ورسیږي. که تاسو هم په خپل ورک عزیز پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راواخلئ، د ټلیفون شمېرې ولیکئ، کېدای شي ستاسو ورک پکې پیدا شي. لومړی به ورسو له خوست ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام ته چې د یو کس په اړه معلومات راکوي.
سلام علیکم، زه رب ناز خبر یم له خوست ولایت نه. ما سره یو نفر سره دی چې نوم یې عبدالرزاق، د نوم د کندهار ولایت معرفي کوي ځان. ما ته په دې ټلیفون شمېره زنګ وکړ که د هر چا نه ورک شوی 0 5 5 8 3 د خدای په امان.
تقریباً کی په کار دي کوم کله وای مور لرم کله وای څوک نه لرم ما ته خبر ده چې انشاء الله زه به دې ته تاجر کوم دا خدای کومه کوي که تاسو ما سره مو ده خو قربان سره وي سلام علیکم و رحمت الله تاسو
جان کوم دغه تاسو سلامونه وایو او الله تعالی نن نه نيزه استنازي د دې د یو ایتي د پوګیانی د پوګیانی د دې په لور ځلې ده د کلی نوم نه د دې مې د کور او تلې ده خو فلمن کې د چا سره خبرو مو ګرې کې نو دا هم ور پلان کړی باندې په خبرې ضرورې د کریم نومې د پلانې اصلانو نه دي هر قریب چې وو دا په دغه شماره معلومات کې پر وو چې په تلور وو دې ورلس
د دوستانو پیغامونو مواردل د خبرونې تر پای را سره اوسي کېدای شي د خپل ورکاسیس په اړه معلومات ترلاسه کړي. اوس به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې دوی خپل عزیزان پکښې لټوي.
سلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو د اکازي دی چې د څو ځلو راهیسې ورکړې په تېر ورځ د ازادي راډیو د خبرونې سره اړیکه نیولې ده چې مولانو میږي د حاجي محمد اکازي دی نو مسافر هلمند ولایت مسافرات ولسوالی اوسیدونکو دی چې تاسو یې تاسو سره دا نمبر ساتي هغه نمبر د خبرونی ته مشته وایا صاحب کني کزما ژغ یو څوک اوري ارسو چې په دا نمبر دی ماته زنګ ووهي چې پر وسه وي ولس ونی په پنځنیوي ننیوي نمبر یو ځل بیا وایم چې پر وسه وي ولس ونی په پنځنیوي ننیوي.
السلام علیکم، زه بسم الله لکم زما یو ماما دی د تیرو پنځو کلونو راهیسې د هلمند ولایت د خانشین په ولسوالۍ کې لا درکه شوی دی چې هر مسلمان نور ته هغه معلومات وي نو په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي 0 اووه سوه اته دېرش څلور پنځوس. مننه له خدای څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه نن ورځ د ولایت د خاشرو د ولسوالۍ خبره کوم. نن موږ ځان وروره زه راځم چې دا وښنه رنګ چې ما اواز پات کړی چې په ورک لرو بلاکاله کې شنه فیصله ګور نه نیږي او راځوګل عامه دوه د خانجان خړای کې دا ځما لاندې هر یو کدا به دا کې ماشناري به ځم وي سفر اته اته درې یو دوه درې و یو. السلام علیکم، لا زه افغانې بخښلم.
السلام علیکم، زه شر احمد هلمند ولایت نغالی ولسوالی خبر کوم. موږ یو دوست دی د رحمان په نامو وس مصطفی ورته ول د 100 کال کې د لاس ول 100 کال کې د صورت کې د ما زغاوري دا نمبر ته څنګه وي چې پر واغه وڅلې دونی وی 200 سلور. والسلام
کاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو انزمز یو کلیوال د چلکور د ناوی د نایک وسیدونکو د نامرزا خونیزي د شل کال کیزي چلکور نادره کترای تم د نوکار مسلمان وروسته د نامرزا په حق له معلوماتي نو د مهرمانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې د شمیره ته زنګ وي چې زه وسط ته تکراروم 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم. ما یو له کلکت دولسو کلودا بیل انیمیګه کوم په شریف له فعال کې زابل فلا شریف له سوالی کړه په نیمیلا پر دغه باندې د اڅه سره معلومات چې تاسو په کوم میاس سیورت په دې نمبر دې زنګوي چې پراویا څلور نو یو نو د شپږ
السلام علیکم ز کامل عزیز د کوټکی کلی اوسیدون غیم ایمنګ نا درې سالور کولا مخ کې پاکستان کې یو تر دې ورښو وایي چې هغه نوم دی انفو کچا پیدا کړ خپل شنو دی لوسته کې یو ټلیفون شمیره ده 0 4 4 5 3 8 6
السلام علیکم سلام خبر ہے خوست ولایت کا د درې تلور میاش دکیږي پزل پنمی یو ځوان به درک شو ده که هر چاته معلومات وینو زمونږ سره د تماس کیسی پزل به درک شو ده که هر چاته معلومات وی زمونږ سره د تماس کیسی خوست ولایت مننه
ہلو السلام علیکم څنګه یې جوړه ته خیر از موږ د خلاص وی ورکړي د ډیر کال کې چې د پلان مې ویل نه لاته ان ته یو ورور مې خلې دا دی دبل ورور مې ساتلا دی دبل ورور مې رښتلا دی په دا د نو څه کې دی د دغه معلومات را کې ډیر مننه السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ زادې رادیو کارکون کو ته نه کې هیله السلام انا وړاندې کوم دما یو ورو د 2001 کې په 2001 کال کې میلادي کې د افغانستان د ایران په لار دوبۍ ته تسبر کړو دا که هر چا په دې اړه معلومات لري باید ما ته معلومات راکړي دا سره د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدم کړي د پلار نوم یې باندي دی که هر چا په دې اړه معلومات یې ملګری هر څوک پیژني په دې شماره د نما سره اړیکه ونیسي 0 8 8 9 8 2 2 2 8 2 8 والسلام
بلی السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کیم زما یو وخت شی ورک دی دا 15 کال کیږي د خپل کور څخه نه دراک دی په دې په حق له څوک معلومات لري د مسلمانۍ لاري دې زما سره په داش مې را باندې اړي کو نه سي زما د پی سی یو نمبر دی 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0 دا زما د پی سی یو نمبر دی نمبر بیا وایم 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0 دا زما د پی سی یو نمبر دی که هر څوک د به حق لمشت معلومات کی یو لک افغانۍ جایزه ورکو ډیر مننه د ازادي رادیو څخه زنده‌باد
السلام علیکم یاد الغفار یم پښتونخوا نه لیکنی ولې دا د مو یو ورور د اسلام احمد نیزی یو نیم کال کیږي چې ورکه قضاک ساته پته یې د شماره د ټلیفون راته وي بس خدای په امان
ما ورکه یو ورور در افیدا چې عبد الطیب مې بیرځه
عبدالمندی په نامه باندې یو الکی ده ورک ده داسې اته میاشتې بکیږي د محمد حسن زوی ده د زابل ولایت کلات ښار ده که چیرې په دغه هغه باندې څوک معلومات لري یا څوک معلومات راکړي شلمې دې هم واخلي ډېره مهرباني به دي چې تر دغه ځایه کلات را ولېږي او په دغه شمېره باندې دغه شمېره باندې زنګ ووهي دغه زما شمېره ده 0 8 8 4 9 0 6 9
السلام علیکم زه چې په دینه د هلمند ولایت ټول شرغه شر سمادي کوي نو د زموږ یو ملګری چې عبدالعلی نیمیش د غزنی ولایت دی پرون سهار چې د سنټر ته تللی وو د انګلیسي سنټر ته بیا نه راغلی هر څه مانو روز دی که درس معلوم وي او یا هم پته ورته لګېږي نو موږ دې ته دې شماره راکوم چې ټلیفون شماره 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
وبركاته زه مرتضى د دې دوره کوه ځانو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه مرتضى د غزنی ولایت نایلی ولسوالۍ د سره د کلي څخه په اړیکه کې یم. محمد عالم ولد حجی آرام احمد د غزنی ولایت د نایلی ولسوالۍ د سره د کلي اوسیدونکی چې 15 کاله عمر لري. 15 کاله کېږي چې په کندهار کې نازرکه شوی ده. که د ده په هکله چاته معلومات وي یا د په خپله غږ اوري زما چا لیدلی وي په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. دې اړیکو شمېرې دي 0 3 1 0 3 1 0 1 0 1 دا بله شمېره ده 0 1 0 1 0 3 1 0 1. دا بل نمبر دی 0 3 4 5 5 5 0 1. نو دا که چاته په دې اړه معلومات وي موږ ته په لاس راکړو 1000 افغانۍ جایزه لري. خدای په امان وسلام.
السلام علیکم. زه مرتضا خبره کوم. محمد عالم ورک ده 4 5 کاله کې له کور نه درکه ده د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د سړي د کلی اوسیدونکی ده. 5 کاله کې له کور څخه نه درکه ده. د دغه پاک له کار چاته معلومات وي په دغه تلیفون په شمېره دې ما ته زنګ ووایي که د مرګ معلومات وي او که د ژوند معلومات ورته وي. 1000 افغانۍ جایزه ده. د تلیفون شمېره 0 1 1 0 4 1 0 1 5. او بل شمېره ده 0 1 0 8 5 0 8 5. داش مې په داش مې رد له ما سره اړیکه ونیسي نو 1000 افغانۍ بیا جایزه ده که د مرګ ماته معلومات راکړي او که د ژوند ماته معلومات راکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم. سلامونه احترامات شری باجان خوتا ته جزاره را د ټول کارکونکو دا ورېدونکو ته. زه مې وګول شنا ته راخل خبرې کوم کابل ولې دې سوز ول سوالینه شری باجان خو ری هله کوم چې ما دا پیغام نه شر سي دا د مده پیغام د سم نه شریږي موږ یو تر زه دا د نحنه کی چې جهاز ګل بنه معنی د کمپنۍ نه دار کا سوای دا د پلان نیمه وزیر ګور دې نه نه حجی رجال دورون امزل زیارت هر چاته څه پته یې بدل شمیرو دي تماس 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زه نصیب خبرې کوم د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ د لکړې د دیخه زمونږ یو ورور بشیر په نامه یو کس پرون واورې کښې نظاره کسه وایي چې هر چا معلومات وکړو 50,000 افغانۍ نغدي جایزه ورکوو او دغه لمبر ته دې مونږ سره اړیکه ونیسي پر 8 3 3 9 4 7 زنګ وهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زموږ یو حالت ورک دی، صادر سور رنګ لري، شنې سترګې، سوربخون کالي اغوستې دي، توره صدرۍ، تور چمپلان یې په پښو دي، 10 کاله عمر لري. او بل هلک خوشحال نومېږي، سپین رنګ، تورې سترګې، خړ کالي، خړه خولۍ، تور چمپلان یې په پښو دي، 12 کاله عمر لري. د پلار نوم یې محمد نبی، د ورور نوم یې محمد عمر، د بل ورور نوم یې محمد حنیف دی.
مشکل
خود از پس پوستو چیده باز آزادی رادیو بزنگر منم بلا چید احوتا بود بیدار چید به سلو بار نشه توار چیده مور و پلاجه چید پریشان اینجی
سپر آویا اتا آویا خونهوی سپر سپوش نگی مارا با یوار بیا تکرار کن سپر آتا آویا سلور نگی سپر سپوش نگی بیر مهربانی لامی السلام علیکم
سلام علیکم منم عبدالناصر نارگل په نامه ورکته وای دی که چیرې چیرې اړه معلوماتي یا نارگل مخ په خپل ځما ځغه اوري په دغه لمبار دي ماته زنګ ووي نو یې وڅ زه په لمبار وایم صفر و صفر و اته دوه نه